Önce Seyf Yak.
د سهار اته بجې شوې لومړی لند خبرونه واوري. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لوی غونډه را بولی، خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو مشر د غونډې ته درا بلل شوی او کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. تفصیل به ورسته په یو راپور کې خپور شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي، ناامنی او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي، د سرپل په بلخاب کې روانه ناامنی د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړي. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو د خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي، څو د افغانستان نور سیمو ته ونه غځېږي. له تیرو څو ورځو راهیسې د سرپل په بلخاب کې د مهدي مجاهد او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي. طالبانو په لومړیو کې هلته جګړه ردوله، خو پرون دفاع وزارت ومنله چې د سرپل په بلخاب کې د دوی په اصطلاح د باغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د لس میلیون ډالرو په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق له لارې به دا لس میلیون ډالر د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبه له ازبکستان څخه هم د بشري مرستو دوی الوتکې او له ترکمنستان څخه هم یو الوتکه افغانستان ته ورسیده. هغه د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان ویلي، تر اوسه توانېدلې له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډه بسپنایا چنده ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې تر 2 میلیون زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی بارما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلیزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل، مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. هغه د ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو لغړو سره کتنې ته په اشاره وویل، د دغو کسانو دا و چې یو کار باید وشي. د ساز جرګي د غلایحه په اخره د جمعې په ورځ تصویب کړه. او د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی پرون شنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره پر ځنیو مسایلو خبري وکړي. د قطر امیر په تیرو څو کلونو کې د لومړي وار لپاره پرون قاهره ته سفر کړی و. د مصر د جمهوریت ریاست دفتر وایي، د دواړو مشرانو خبري د دواړو هیوادونو پر خپل منځي اړیکو، سیمه او نړیوالو مسایلو راڅرخېدي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د الهرام په نوم د مصر دولتي ورسپانې بیا راپور ورکړی چې د دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کول و. د خړې پړې شوې اړیکې د 2023 میلادي کال په لومړیو کې بیرته پړل شوې. سهار مو په خیر. طالبان روانونه د عالمانو لوی غونډه رابولي، خو دې غونډې ته څوک رابلل شوی دی؟
داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوی چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي.
یونیسف په افغانستان او نړۍ کې د ماشومانو بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لوو هیوادونو د مرستې غوښتنه کوي.
د روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو شپېتو ثانیو کې یو ماشوم په خوارګځواکۍ اخته کړی.
یو افغان ډاکټر د جرمنی په فرانکفورت کې د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په کانفرنس کې ګډون کړی، خو هلته له افغانستان سره سجمنی شوی.
وعده وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو.
او د اوکران چارواکي مني چې د سویرودونیتسک ستراتیژیک خار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه دوی منیمي درسي ساعت د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي تعلیمي خبرونه چې مرسلین ارسلا چمتو کړي خبري کی. دا څرګندوي چې طالبان به روانه اونۍ خپل هغلوې جلسه جوړ کړي چې دوی د علماو لوی غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کوم ورځ پیلېږي. هاخوا د کابل پولي ټکنیک په هانتون په یو اطلاع کې خپل محصلانو ته خبر ورکړه چې د غونډې لامل به د په هانتون تدریس سر لننه چې د چنګاخ یا سرطان 15 مده د وو ورځو لپاره رخصت وي. له اونۍ راهیسې د دې غونډې د جوړېدو خبرې کیږي خو طالبانو رسنیو ته نه دی ویل شي پر کوم مسایلو به حلته بحث وشي.
د کابل پولی ټکنیک په هنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې د دې په هنتون ټول ټولګي به سر لنن یک شنبه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده، تر بل یک شنبه چې د چنګاخ 12 ده، د لوی جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ خو وایي د لوی جرګه نه بلکې د علماو یو لوی غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزارت په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوی د غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوی چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، ترڅنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوی چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوی دي. لدې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیر پنځشنبه لدې سازمان غوښتي و چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په مخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. لدې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان د کلیو او گذر وکیلان په خپل خوا خټاکي او د دوی رائے یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میشتې اوړي خو د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت پر رسمیت نه پیژندلې. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي خو د سیخکاری چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لوی غونډې د رابللو د اجنډا هلته د کېدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نور ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
چلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریدالی سنگ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیوډلی په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشریزه چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیل کی. یونیسف وايي په نړۍ کې په هر یو سل او شول ثانیو کې دوه ماشومان له داسې خوارځواکۍ سره مخامخېږي چې د دې ماشومانو ژوند ګواښي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
د روان کال لپاره د لوژن نړیوال بحران په هر شپې تو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړي. د افغانستان په ګډون چې زه د محل پکښیم د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمني کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یک شنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وای په اوکراین کې رواني جګړه په افغانستان کې وروستیو طبيعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومان لپاره شرایط لا پیچلي کړی دي. یونیسف د جی وډلې د سرمشیزي په دوشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومانو لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې افغاني سره میاشتې ټولنې تیر میاشت په یو غړ اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندیښنه شولې و او ویلي و چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
په خوست او پکتیکا کې د تیري زلزلې ځانمن شوی له دوی سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دوی وايي کورونه په بشپړ ډول ړنګ شوی او د کورونو ټول توکي هم تر خاورو لاندې شوی دي. د خوست او پکتیکا د زلزلې ځانمن داسې مهال د مرستو د ډيري دوه غوښتنه کوي چې د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده اماراتو، ایران او قطر څخه په بیا لابیل الوتنو کې بیړنۍ مرستې رسیدلې دي.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمیر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درمانن لپاره د خوست هوایي ډګر ته لیږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونه په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاورو او خزلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته تلفات وشته دی، میشو غړ غټ کورونه دي، دا ړنګ شوي دي، لړزدلې دي، بل دا واسطاقات نشته چې میش د کرینا جوړ کړي. میش د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې میشته د کرینا جوړ کړو.
په سپیره کې یو شمیر میش وزیرستانی کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. له دې ټپیانو یو هم بادشاه میر دی، نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میش سفر د پوړو
د گیانی ورسوالی اوسیدون کی رحمت ول د دوی کلی دولس کور دای چې پدې کې د دې د زوی په ګډون شپکتنه وجل شوی او تر شپې تو پورې ټپیان شوی دی.
سو کوم کابل تا وړي چې په خاور تا وړي دی، زنه دال تا راغلی، کورونا په مکمله تو ګړنګ دی، یو ما خپل بچای پک شهید.
بلوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیری ولسوالی کې د زلزلې له کبله شپږ دشتنه مړه او 1250 تنه ټپیان شوی دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیری په ولسوالی کې د مړو شمیر 90 تنه او د ټپیانو تعداد 60 تنه ښودلی وو. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاید وویل د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هم یو 19 کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
خوست میدان هوایی ته د هغه لپاره موږ میدان هوایی ته د خو د پاکستان صحي ټیم راوستو. دلته د ویکی کې د مریضانو ایران طرف موږ سره هم کومک شوی دی او بل د امارات طرف موږ سره د چې و د اسلامیشت ټیم و هغه هم د خوست راغلي دي، انتقال شوی دی.
د جون په 15مه هم د خوست هوایی ډګر ته د پاکستان، عربي متحده امارات، ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایی پروازونو کې زلزله زپلو سره د بیړنۍ توکم راستي راورسېدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په اړه هغه کانفرنس چې د جرمني په فرانکفورت کې د څلور ورځو لپاره رابلل شوی و پرون پای ته ورسید. سکال د سی اس آی په نوم د کانفرنس 25 کاله پوره شول. هر کال په دې کانفرنس کې د زړه د بیلابیلو ناروغیو او د درملنې پر نویو لارو چارو بحث کیږي. په سګنی کانفرنس کې افغان ډاکټر هم برخه اخیستې و چې وايي ګڼو هیوادونو او سازمانونو له افغانستان سره د زړه د ناروغیو په تداوي او تشخیص کې همکاري ته لیوالتیا ښودلی. زموږ همکار ډاکټر احسان الله درمل د مرکې په پایل کې پوښتنه وکړه چې سکال د کانفرنس کې مشخصا پر کومو مسایلو بحث شو.
سی اس آی یو نړیوال کانفرنس دی چې کنجینیټل اینڈ سټرکچرل انټروینشن یا د زړه د ساختمانی او ولادي ناروغیو په اړه وی. هغه ناروغي چې په ماشومانو کې په لویانو کې مرزادی وی او یا په زړه کې کوم ساختمانی مشکلات وی. دا کانفرنس قابو 25 کال مخکې دی. پروفیسر سیوارت، پروفیسر شکیل قریشی او پروفیسر میریټ ته خونا جوړ شوی و چې هر کال تر سره کیږي. سکل هم د جون د 22مه نه د جون تر 25مه پورې روان و. موضوع یې ټوله د زړه ناروغۍ وي، خصوصا هغه ناروغۍ چې د زړه په ساختمان پورې اړه لري او د زړه ولادي ناروغۍ دي چې ډېرې زیاتې عامې دي.
که څه هم په دې غونډه کې تاسو برخه اخیستې وه د یوه غیر دولتي شخص په توګه، د افغانستان حضور په دې سیمینار کې څنګه وو؟
متاسفانه د افغانستان ګډون په دې سیمینار کې ډیر محدود دی. په تیرو کلونو کې به یو نیم ډاکټر په شخصي امکاناتو یا په شخصي روابطو راته، خو سکل د اقتصادي یا سیاسي مشکلاتو له کبله چې سفرونه محدود دي دغه ګډونم نو ما په د سیمینار کې وویل چې یو خو د افغانستان د ډاکټرانو لپاره ګډون د ګډون شرایط آسان شي ځکه چې هغلته سیاسي او اقتصادي شرایط بیل دي او بل دا چې هغلته د زړه د دغو ناروغیو د ټریننګ مرکزونه نشته د دې مرکزونو د جوړېدو په اړه یا د افغانستان د ځوانو ډاکټرانو د روزنې او تربیې په اړه یو څه مرسته وشي بیا پروفیسر شکیل قریشی چې د دې کانفرنس د جوړونکو بنسټګرانو نه ده هغه په ټولو نړیوالو خیریه بنسټونو او په ټولو ګډونکوونکو غږ وکړو چې د افغانستان په اړه خصوصي فکر وکړي که څوک د ټریننګ په برخه کې کوم پروګرام لري او که کوم خیریه بنسټونه د افغانستان د ناروغانو سره مرسته کوي هغوی د خپلې مرستې نسپموي ځکه چې په افغانستان کې په دې ورځو کې دغه ناروغي ډېره عامه ده زیاترو کورنیو کې دغسې ماشومان شته چې یا زړونه سوري وي او یا ساختماني مشکلات لري لویه خبره دا وه چې د کانفرنس نه وروسته ما تر ډېرو ادارو او خیریه بنسټونو مراجعه وکړه خپل تماسونه او نه یې راسره شریک کړل او وعدې وکړې چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هېروو
د دغه سیمینارونو جوړول په داسې حال کې چې ټکنالوژي هم په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده څه مرسته کوي له هغو هیوادونو سره چې د زړه د بېلابېلو ناروغیو د تداوي امکان نه لري یا امکانات پکې محدود دي
د دې کانفرنسونو لوی ګټه دا وی چې د نړۍ د ګوډ ګوډ نه لوی لوی ډاکټران هغه ډاکټران چې په دې زړه د نرغوي په برخه کې لوی نمونه دي او د دې برخه راهنما خلک دي هغه راځي خپل تجربه شریکوي خپل مشکل کې سونه شریکوي ژوندۍ کې سونه ژوندۍ عملیاتونه پکې کوي کمپنیان د وسایل چې جوړوي د زړه د ساختماني او ولادي نرغوي د تداوي د پرچ کوم وسایل جوړيږي د هغه خګړې بدګنې او اختلاطات پکې تشریکيږي په للوې سره یو ګټه ده چې ځوان ډاکټران او ټول ډاکټران د دنیا د برخې ټول متخصصین دی او بل سره خپل تجربه شریکوي نو ورسته پاتې هیوادونو کې یا مخپوه د هیوادونو کې ممکن ډېر اثر ونلی رزق غلطه تر اوسه پورې دغه امکانات نشته او دغه سې د ټریننګ مرکزونه هم ډېر وخت غوړي چې جوړ شي
افغان ډاکټر احسان الله درملو چې سکالې په فرانکفورت کې د سی ایس آی په کانفرنس کې ګډون کړو
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اوکراین د سویرودونیتسک خاروال وای د استراتیژیک خاروز د روسي ځواکونو په ولکه کې راي په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې ویرشته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خدو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي
د سویرودونیتسک خاروال الکساندر ستریوک وای د استراتیژیک شار د مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمه غزیدلې لارې تړل سوي دي ستریوک ویلی لدې شاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي د سویرودونیتسک شاروال ویلی د اوکراین تر ولکې لاندې نورو سیمو ته وتل ناممکن دي او په شار کې شاوخوا لس زره ملکي وګړي له لهانده او راګیر پاتې دي الکساندر ستریوک پرون نه وخته د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویرودونیتسک شار د روسي ځواکونو لخوا اشغال سوی خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي د اوکراین په لویدیځ شار لپیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلي دي د اوکراین په شمالي شار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په رواندا کې خبرلانه ته وویل داسې اندېښنې شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نورو خلکو د سیمو د لاندې کولو له کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک کوي افریقایي رهبران دا موضوع درکوي چې دا به یوه اقتصادي غمیزه هم وي
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیه هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسی، هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک ساحه پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل شوی. ننګرهار یو له دې ولایتونو دی. هلته فعالو ځوانانو درې ورځې د مرستو ټولولو لپاره خیمه وهلې وه او نږدې 2.5 میلیون افغانۍ مرسته یې راټوله کړې ده. عطاالله خوږیاڼی چې د دې مرستو د راټولولو د بهیر مشري یې کوله راسره سټډیو ته وصل دی. خوږیاڼی صاحب، سټډیو مشوي مرستې خو مو ټولې کړې یو ښه ګامو د بېوزلو سره د لاسنیوي په برخه کې، اما اوس چې څه اړین دي دغه مرستې چې راټولې شوې دي څه پلان دی؟ غواړي هلته څه ډول ورسوي او په دې برخه کې کومه برنامه ریزي شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او درنو وروڼو ته مو سلام وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې هر څه وړاندې د خپل نگرهاري ځوانانو ته مننه وکړم چې دوی په ډېر اخلاص باندې درې ورځې کمپاین تر سره کړ او همدارز له مرسته کوونکو هم مننه وکړو چې دوی په ډېر اخلاص باندې مرسته تر سره کړې. نږدې 3 میلیون افغانۍ راټول شوي دي او څه نور وسایل هم دي. موږ نن ورځ مخکې هم ځینې ترتیبات درلودل، خو نن موږ ناست لرو هدف دا چې دغه مرسته څنګه په شفاف ډول رسولی شو. زموږ د ملګرو ډېر ټینګار په همدې دی چې موږ د توکو د اخیستلو پر ځای دغه مرستې نغدي تر څو هغوی پې د کور په رغولو کې یا نور هغه ته چې هغوی ډېر ضرورت لري په هغه برخه کې دوی مصرف کړي.
صحیح، د زپل شویو خلکو لومړیتوبونو ته پام شوی، ځکه هلته ډېر مرستې دسې دي چې له همغږۍ پرته رسول کېږي. ډېر خلک یو ډول توکي اخلي، د بیلګې په ډول باندې زه اخل وایم چې خوراکي توکو باندې ډېر تمرکز کېږي، یا هلته خیمې رسول کېږي چې تر یو حده پورې هغه کوم ستونزه چې د هغه کابو کوي. خو هلته ډېر نور مشکلات شته چې هغه د ښوونځیو دا د زده کړه د روغتیایي مرکزونو ده او نور ګڼ، حتی د میش ځایونو ځای پر ځای کېدو. دغې په برخه کې څه فکر لومړیتوبونو ته مو پام کړی؟
موږ په هغه ځای کې د ځوانانو حتی ځینې روغتیایي سکتور مسؤلینو سره په تماس کې یو اړیکه لرو. هڅه مو دا ده چې موږ مخکې تر دې چې هلته اقدام کوو لږ نور هم معلومات راټول کړو چې موږ خپله مرسته په کوم ډول ورسوو. تر اوسه پورې چې زموږ کوم بحث شوی دی، موږ خبرې اترې کړي، ډېر ټینګار په همدې دی چې باید هلته نغدي مرستې ورسېږي، ځکه د نړیوال ټولنې همدارس افغانستان کې دننه د پانګوالو د ولایتونو د خوانه په بېلابېلو برخو کې مرستې شوي. حتی د کورونو په جوړېدو کې ځینې دوستانو شاید چې مرستې کړي دي، هلته خوراکي توکي څه لکه داسې یادونه وکړه، د خیمو د کور د لوازمو دا شونه شوي دي. ولې کله ناکله ځینې دوستان نغدو پیسو ته اړتیا لري، هغه څه چې دوی ضرورت لري کېدای شي زموږ ورته پام
میوان دی. خنما سهار یو پیغام ولید، البته یو ویډیو چې یو ځانمن شوی چې د پکتیکا په ګیلان کې هغه وایي دلته خیریه بنسټونه راځي ویډیوګانې جوړوي. حتی دا خبره په خپل ژبه باندې کوي چې درې ډول جامې د ویډیو لپاره بدل کړي، یو ځل یو یو لباس واغسته چې یو سی خودل، بیا بل لباس واغسته، بیا بل درې لباسونه یې بدل کړل، ویډیوګانې ثبت کړل، اخر موږ راغلو چې پر موږ سوداګري مکوي. په ټوله کې دغه اندېښنې څومره جدي دي او خوا کې اقدام زه وپوښتم چې د نورو خیریه بنسټونو سره مو همغږي کړي که دا ټول مرستې سره رایوځای شي ولېږدول شي، فکر نه کوئ ښه بهي؟
زیرمن صاحب، د نورو مسؤلیت د هر چا خپل غاړه دی. موږ چې کوم مرستې راټولولې، تاسو ته معلومات و چې موږ د هرې ورځې پای کې د یوې روپۍ حساب ولس ته ورکوو. همدارنګه هغه چا چې مرسته کوله له بهر رالېږله، هم موږ به هماغه وخت کې له خپلو ټولنیزو رسنیو څخه اعلان خپروو. موږ تېرې درې ورځو کې هره ورځ دا معلومات خپره کړي، آینده د شفافیت په خاطر شوي دي چې موږ تر څو د فساد مخنیوی وکړو، ولس قانع کړو. موږ همدغه ډول لکه دلته مو سره کوم چې ولس ته حساب دي ورکړي، ځینې دوستان نور هم مجملې کړي چې له بهر نه پیسې رالېږي. نن ورځ کله چې دا هم راولېږل شي، موږ به دا هم اعلانوو، او کله چې پکتیکا ته روانېږو هم به ولس موږ سره په جریان کې یو. کله چې پکتیکا ته رسېږو، بیا دغه مرسته چې په کوم میکانیزم رسېږي ویشل کېږي هلته، دا به ولس ته به د یوې روپۍ حساب ورکوو او اعلانوو به. تېرو څو ورځو کې موږ په نګرهار کې البته ځینو بنسټونو سره خبرې وشوې. متاسفانه چې ډیره همغږي په دې برخه کې درم لسته شوی خو خوشبخت را په دې برخه کې مرکز لکه د سرپان اتحادیه مرکزی اتحادیه بس کړی دی نگراه سرپان مرکز ته دا پیسې لیږي او د افغانستان د سرپان اتحادیه په نوم باندې بلته مرسته کیږي همداراز د سوداګرو نورو بیلابیلو برخو دوی مرکز مرکزی کچه باندې خپلې مرستې شروع کړي دي چې په کابل سره ترسره کړي او د کابل د خوانه بیا
ډېره زیاته ډېره مننه تاوله خو ګیانې د ننګرهار په ختیز ننګرهار کې چې د مرستو راټولولو بهیر پایل کړی و راسره سټوډیو ته وصل و. روزګان کې روغتیایي مسولان وایي په دې ولایت کې د نسناستي ایسحال ناروغي زیاته شوې ده. ځای چارواکو په خبره هلته د پخوا په پرتله نسبت نورو ناروغانو ته په نسناستي داخته ناروغانو شمیره چې ډیره برخه یې ماشومان دي 50 سلنه زیاته شوې ده. دا راپور په روغتون کې د بستر ماشومانو په ژړا پیلې
دا جړاوی د هغه ماشومان دي چې اوس مهال تازه د نسناستي او یا هم د ایسحال په ناروغي اخته دي چې دا مهال د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر دي. دغه ماشومان عمرونه له یوې میاشتې څخه نیولې بیا تر 50 کلونو پورې دي چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې زیات واردونه اوس مهال په دیو ډاک دي. د اورسګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې ولایتي روغتون ته دراتلونکو ناروغانو له جملې نیمایي په ناسناستي ناروغي یاخته ناروغان دي چې زیاته برخه یې ماشومان دي.
نو تقریبا داسې کچيري د فیصدي په حساب باندې وایو په دا اوس وخت کې 50% مریضان زموږ د اسهالاتو مریضان دي. نسبت یعنی په همدغه اوس موسم کې یعنی اوس مثال یو ماشوم کېدای سي نه بغل وي زکام وي خپل شری وي خو دا ټول سره ځای کې د اسهالاتو فیصدي قربانې زیاته ده.
د اورسګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولین وای ورستی سروې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا سوي شي چې په اورسګان او یا هم د افغانستان په سطح کومې ناروغي چې پیښیږي د همدې غیر صحیح او بول عمل رامنځته کیږي او د غراز د ناپاک خوړو او هپزلسیه د نمراتولو عمل رامنځته کیږي او په خاصه توګه د ناسناستي پیښیږي. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د بستر ناروغانو پیوازان وای نه یوازې د دې ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي بلکې په سیمه کې او په کلی کې د هر یو کور ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي. میرزا ګل چې د اورسګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو ده او خپل دوه ماشومان په ناسناستي اخته دي. ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې څلور نور ماشومان هم په ناسناستي اخته دي.
د دوه میاشتو مور د چټک شدنه د وسامل دي د سامل عمل دي روغ برا جنا د لیدل وس د نو مسلور بشته د دې نه ته په ورته د نه عمل ور دا یو د نه مراست دي د ان ور ور پاتې د په دنه کې نه درم عمل
څو د نه نور څه هغه د رقم عمل کی
څلور د نه
څلور نورم دي په کور کې
وو
په وطن کې موږ څومره د غړو ناروغان ډیر دي
ډیر دي د حساب کې
یعنی په هر کور کې په وې سال باندې اختر په عمل باندې
څه وخت دي
زبی بی بیا د ترینکوټ شار د چلمګر سیمه یو بل اوسیدونکو ده او خپل یو کلن زی په ناسناستي ناروغي اخته دي چې اوسې په ولایتي روغتون کې بستر کړی دي. دا وایي دوی میاشتې کېږي چې زی په ناسناستي ناروغي اخته دي.
او سم استاسي پیغامونه
متاسفانه په نورستان ولایت کې دغه ورستایو کې چې کم دغه ورختونه او ور او شو نو دغه ورختونه او د ور ورې دوه په وجه باندې په نورستان کې دغه سرکونه ډیر زیات خراب شوی دي کندو کپر شوی دي همدارنګه دغه سره کڼه خوې درې ده همدارنګه سلابونه راوتی دي او د سرک حال ډیر زیات خراب دي. مسافر او عام خلک چې په دې تګ راته کوي په دغه لارو باندې ډیر زیات کړيږي او ډیر زیات مصیبتونو سره مخامخ کیږي. متاسفانه حکومت سو واري نورستان ولسونو سره وعده کړی دا چې دغه مرکز پارون او عامه ترمن چې کوم عمومي لار ده دغه لار مونږ راغو ولې متاسفانه دغه ژمنې یوازې تشریفاتي او یوازې خیالي بڼه لري. تر اوسه پورې په دغه سرک باندې عملی کار دغه لس میاشت په تیرېدو سره اوسه پورې د کوم عملی کار درک نه لګي.
السلام علیکم څنګه جوړ اس په خیر اس د ازادي رادیو ټولو
اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. دغه په دې هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ چې در سره په تماس کې یم، په جنوب طرف خټکیا علاقه کې نه مکتب شته، هیڅ شی نشته. نو هیله مې ده د طالبانو څخه چې دلته یو مکتب جوړ کړي او د کوچنیان پر یو کار ودرېږي. نو هیله مې ده چې پیغام تر لوړ پورې چارواکو ته ورسیږي.
یرا د ولایت د شارک سبز خبره کوم وروره عبد الله حبیب نوم یې جما چې ولیا یا د ماجر سره کومک نه کوي. دا بیا ځا ماجر چراغلی دي څلور کال کې وروره بیا ځا سوي دي ولی دوه ته په عملرن نه کېږي. په خو با شیر شیر زرو پی به ورکولې 15000 هغه هم پر ورکی کړې را مخبدی خو هیڅ شي نه ورکی وروره وبدي وبم پر ورکی کړې. نو دا کار دی وسی با د دوه سر کومکونه وسی یا د دوه بچان د ولېجو د تند سره مخ دی وروره.
وخت ته بجو یو دیر د قشوي یو زل به هم د مهم خبرونو لنډیز. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لوی غونډه رابولي، خو هغه ډول چاړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنه شوي. د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابللو شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه چې په افغانستان کې بې نظمي، ناامنی او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې دا خبره کړې او لیکلې دي د سرپل په بلخاب کې روانه ناامنی د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو پولیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو د خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي څو د افغانستان نور سیمو ته ونه غځیږي. د ملګرو ملتونو یو جک پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د $10 میلیون په ارزښت د بیړنۍ بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو د استراري صندوق له لارې به د $10 میلیون د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. هاخوا د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی ستوري راشد خان ویلي تر اوسه توانېدلې د بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته سباندې 100000 پاونډه بسپنه یا چنده ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ کې پایل کړي چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازا زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې تر 2 میلیونو زیات پناهغښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی برما پناهغښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې د دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان د باندې دا چې د ریختر په مقیاس 15.6 درجه زلزله پرون د ایران د هرمزګان ولایت لنګ سیمه ولړزوله. په دې زلزله کې لږ تر لږه د یو تن د مړینې او لږګونو نورو د ټپکېدو خبر ورکړل شوی دی. ایران د نړۍ په سطحه لسم هیواد دی چې زیاتې زلزلې پکې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبه د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لوی لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهییزو حملو پورې ناممکن ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او دوه ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. او د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی پرون شنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره پر ځنیو مسایلو خبرې وکړې. د قطر امیر په تیرو څو کلونو کې د لمړي وار لپاره پرون قاهره ته سفر کړو. د مصر د جمهوریت ریاست دفتر یوازې دومره لیکلي چې په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبرې شوي، خو د الاهرام په نوم د مصر دولتي ورسپانې بیا راپور ورکړ چې د دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کول. هغه اړیکې چې په 2021 میلادي کال کې بیرته ای درغولو لپاره حادثه پایل شوی. مننه چې راځه سره یاسو ازادي رادیو او په پاتې وخت کې د زکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې شوې تعلیمي خبرونه درسي ساعت خبريږي. خو وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډیر رول درلودی، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغیزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري د دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه، تر ډیره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه و. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و او په سر کې یې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې شتمنیانو فرق و، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وو او ان نوکرانو او د دوی غلامان چې وو هغه هم کولای شوای له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون در تاج او تخت پورې رسیدلی وي او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې د ننودونه ډیر دود درلودی چې ان فرعونانو په لخپلو خندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلفې ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پرختیا کړې و په هغه وخت کې او سمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلود، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګری کړی ده مخکې له درې زره مخزن څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري لکه احرامونه، هغه درې احرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري. دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، معنی، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني احرامونه یې ښه بېلګې دي. د احرامونو سربیره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرودونکو سره د دوی چلند څنګه وو. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فوشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی ورځو د دوو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیان او دولتونه وو چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواک توګه پاتې کېدل په هغه عمره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي حاصل په لوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکو څخه شمیرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لند معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر لنوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونی کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ. نو څه وخت چې عباسي کامیابی ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپه لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو سهم که سهم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه د ته په قهر نسي. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي، خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونو څخه خوندي پاتې کېدل، دا هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشرۍ په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډېرې شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زمونان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې لخ د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافه او خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنی ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوریدل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وژلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولې ده، او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمدشاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سمه ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسي کړي راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې بل خون کې واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ؟ نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په څه ډول سره راستون سو، او د کومې کړنې ترسره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1323 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هېواد کورنۍ اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزي دولت نشتون و او د کورنۍ اختلافات زیات و، نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه و، نو د غوښتل چې د خپل هېواد خلک سره راټول او یو متحد هېواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزي دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جګړو تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړي دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دغه وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوې وای. د هغه دوه امتیازات چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو، د هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته موظف شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازي غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1555 میلادي د جمرود درې فقرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فقرې دا وی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځي هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځي هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریم دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځي هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون وو او په 1555 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. د ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
له
آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه دا ده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تربل درسی ساعتم و پخدا اسپارم و رزم و پخیر.
که تاسی داخ پروانه آوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سر پس دکرو که مرسته کوی لمش سر پر دغا واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پجغی زبانه را تخپل پیغامو نپریش دی. ده واتساب شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
وی خطلی پر جنگڑو پر کورو نو تور دو دونا پور تکی گیل سوزلو جماتو پردے غق پردے ملاوی پر منبر پر منارو کچھ تشی ویل خپلو خارنی ولے بیگانا کچھ تشی ویل خپلو خارنی ولے بیگانا